شنبه د سلواغې 14مه د فبروري 3مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوی لننني سفر خبرو. په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري څرګندونې لرو. هم د همکاریو ژمنې شوې او هم تر غونډو مخکې د اجنډا په اړه له دواړو لوریو زر او نقیص خبرې شوې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستیال ولسمشر سره د ترهګرۍ د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان جګپوړي پوځي او ملکی پلاوی نن کابل ته رسی شي. امریکا غواړي چې خپلې اټومي وسلې نوې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. شاغلی غنی پرون پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته څرګنده کړي چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. شاغلی غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټر کې ویلي دي چې ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په څیر وه. د کابل ښار په زړه کې د تېرې شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې تر 100 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. ټاکل شوی چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکي او پوځي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي پکې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته راځي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. وړاندې په خبرونه کې په داړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیگ په وینا راغلي دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاهاب په ولسوالۍ کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې پیښه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره شوه، د تخار چارواکو تایید کړه چې دغه 22 کلنه ښځه د یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل شوې ده. د تخار د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې شوې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 50مې کلیزې په مراسمو کې وویل د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانیسته. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېدل، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد د وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مراسمو ته وویل:
سودبه رودینه وسیو میره ریشالس تګدا
د وای هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وشوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د ستالینګراد جګړه د نازی آلمان په وړاندې د روسیې د مقاومت په سمبول بدله شوې چې د جګړې پای ته رسېدو ته یې لار پرانیسته ده. داسې ګڼل کېږي چې د ستالینګراد په جنگ کې تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي. د ډونالد ترامپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دا کار تر ډېره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. د امریکا د اټومي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه که د جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د اټومي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2000 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د اټومي حملو د ګواښ په اړه خپل لید لوری بیانوي. د امریکا دفاع وزیر د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې خپره شوې لیکلي چې دا د روسیې د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستیو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. دفاع وزارت ویلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړل شي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیش کړي داسې ناوړه بیه به پرېکړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزارت همداراز د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. دا ساجر اړوي سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کتون کوي وايي
چې امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وایي د دې چې دا ځلي لږ څه لا زیاتې چې پاکستانیان د تا اړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري
که چېرته پاکستان همکاري ونه کړي کابل به څه کوي په دې اړه په یوه تحلیلي مطلب کې اورېدلی شئ. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي او د دې خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دغه کله شمله مرچ وړو کله پشمک دار وړو ترکاري مرکاري شیان وړو تور شکر 2500 سره بد کېږي د مالو.
د پاکستان د حکومت د ملکي او پوځي ادارو یو پلاوی نن کابل ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی ورځې مخکې تر دې په اسلام آباد کې پاکستاني لوري ته د هغو ترهګرو اسناد وسپارل چې کابل ادعا کوي چې دغه کسان د پاکستان د خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان هیئت به پر همدې موضوع له افغان چارواکو سره نن خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه یو نظر لري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بل نظر. فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تحمینه جنجواب په مشرۍ پلاوی چې د پاکستان د ملکي او پوځي ادارو لوړ په چارواکي پکې دي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په کابل کې تر خونړیو همرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته ولاړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون له ارګه په وینا کې یو اربیا پر پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې عملی ګامونه پورته کړي.
ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد.
په کابل، ننګرهار او کندهار کې په وروستیو خونړیو حملو کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شو چې زیاتې ملکی افغانان وو. کابل وایي د کورنی چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته په سفر کې پاکستان ته داسې کره شواهد وړاندې کړي وو چې انکار نشي ورڅخه کېدلی او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پاکستان ته تر سفر وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستاني لوري ته د خپلو مشخصو غوښتنو یو سند هم سپارل دی. ویس احمد برمک وویل له هغه پلاوي سره به چې نن کابل ته راځي د هغو پښتنو په اړه چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي وي مخامخه واضح خبرې وشي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت پرون رد کړ چې اسلام آباد د هغو معلوماتو په اړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس ورته سپارلي د ځواب ورکولو ژمنه کړې. یا هم کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ له مذاکرو سره تړاو لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سمه نه ده چې روان پاکستاني پلاوی به کابل ته په سفر کې پر هغو مسایلو چې د افغان چارواکو له لوري په اسلام آباد کې مطرح شوي وو خبرې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون مازدیګر خبره سوه ویل سوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تحمینه جنجواب په مشرۍ پلاوی په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته له پاکستاني لوري سره د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت ادارې د رئیس د خبرو په دوام افغانستان ته ځي. په هر صورت په سیمه کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي دا ور د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستان په وړاندې د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونه لیدل کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد امان الله احمدزی ازادي راډیو ته وایي دا چې پر پاکستان د غرب فشار زیات شوی افغانستان ته ښه موقع ورکوي چې پر خپلو غوښتنو پښه ټینګه کړي او په زغر د خپل شکایت ته پاکستان مخې ته واچوي.
دغه عمومي توګه فشارونه په پاکستان، اقتصادي فشارونه او په ځانګړي توګه د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول باید د دې ګرځي چې دا ځلې لږ څه هیله زیاتې چې پاکستانیان د تاړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني پلاوی به د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره ګوري او دوه اړخیزو تعهداتو ته به کتنه کوي.
د پاکستان پلاوی نن کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وویل چې دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې د نامنوی مسول پاکستان وګڼل شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د نن پراخې سیمې د حکومت تر واک لاندې نه دي چې هلته د ترهګرو پناه ځایونه دي. فیصل بیا وویل چې د افغانستان له همدغو سیمو چې کابل پرې واک نه لري په پاکستان کې هم بریدونه کیږي.
We reject any allegations of support to the Haqqani network or the
Mung de Talibano ya Haqqani dale de mlatal aw hagota de khpal izmaki karawulo de ijazi warkawulo har qismat turuna radaw پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به لمنځوړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش، تحریک طالبان، پاکستان او جماعت الاحرار په څیر ترهګری ډلې د خپلو پټنځینو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سمه خبره نه ده، په ځانګړې توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ ترلاسه کېدای شي چې څرنګه په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخه نیولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سرحد د تنظیم د چارو پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دا د پاکستان یو هدف دی څو له دې لارې د ترهګرو د اوشتو راوشتو مخه ونیول شي. محمد فیصل وویل پاکستان د سرحد په اوږدو 915 امنیتي پوستې جوړې کړې دي، حال دا چې د افغانستان د پوستو شمیر نږدې 200 ته رسېږي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خبرو داسې ښکاري چې شاید افغانستان غوښتنې پاکستان ونه مني. ویل کیږي چې کابل له پاکستان غواړي چې یو شمېر کسان وروسپاري، خو د ولسمشر غنی سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې موضوع د افرادو د سپارلو تر بریده نه ده، مسله پراخه ده.
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښت دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد فارل دي د چې پاکستان په دې اړه څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولودي دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړه د ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو، دولتونو، افرادو او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا به د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
له نړیوالو متحدینو سره د خبرو په ارتباط پرون هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره په ټلیفوني مکالمه کې ټلیفون لاله خبرې وکړې او د امریکا مرستیال ولسمشر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. او د پاکستان د پوز مشر، د ملي امنیت مشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د هوایی ځواکونو مشر، د سمندري ځواکونو مشر او یو شمیر نورو پوځي چارواکو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې وروستي بریدونه وغندل شول. د افغانستان د ادارات چې په دې حملو کې پاکستان لاس درلود، د ډیورنډ کرښې په امتداد د ازغن سیم پر تېرېدو ټینګار وشو او ژمنه وشوه چې له افغانستان سره به همکاري وکړي ترڅو ترهګر وځپل شي. د دې غونډې لښمنو بیا څرګندې شي چې دواړه لوري غواړي چې د ترستانو په ځپلو کې همکاري وکړي، خو که چېرته د کابل غوښتنې اسلام آباد ونه مني څه به کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب المار وایي
کابل کولی شي هغه له پاکستان سره د اړیکو کمښت ده، په دې معنی چې موږ د یو ګاونډي په توګه نشو کولی له پاکستان سره خاصن اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر برید را ورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
د نن ورځې په ترڅ کې شاید دا روښانه شي چې تر څه بریده اسلام آباد د کابل غوښتنې مني.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي. اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. په دغو مقالو کې یو نیویارک ټایمز هم خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې عنوان دی د افغانستان په نه ګټل کېدونکې جګړه کې تر ټولو غوره بایلل څه دي چې هیله یې وسی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې وروسته له دې چې زرګونو کسان وژل سول او د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف سول، خلک له امریکا تمه لري چې بل هر څه کوي خو لاس پر لاس دي نه کښېني. مقاله د یوې څېړونکي له قوله لیکلي چې وایي له همدې کبله به د امریکا ستراتیژي دا وي چې افغان حکومت له ماتې وژغوري او طالبان له پوځي بریا تر هغه وخته چې امکان ولري لري وساتي. خو د مقالې په وینا یوه نه یوه ورځ به امریکا او افغانستان د دې لوبې له پای سره مخامخ کیږي. مقاله په پای کې وایي چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان دومره توان لري چې ټول افغانستان یې په خپل کنټرول کې کړي. ای بی سی نیوز خپرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ډلې پټنځایونه له منځه وړي دي. مقاله لیکي چې په قلعه واحد سیمه کې تر اوسپنیزو دروازو شاته چاودیدونکي مواد، وسلې او د ځانمرګو بریدونو لپاره واسکټونه ذخیره سوي وو. د مقالې په وینا د داعش ډلې دغه مرکز امنیتي ځواکونو ته یو نیول سوي سخت دریځ ورښودلې وو. مقاله زیاتوي چې د داعش ډلې دغه غړی په کابل کې د دوشنبې د ورځې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې نیول سوی وو. په هغه حمله کې یو لس سرتیري وژل سول. وروسته داعش سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. مقاله زیاتوي چې داعش غړو په قلعه واحد کې له خپل مرکزه په کابل کې د درو نورو حملو پلان جوړ کړی وو. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالډ ورځپاڼې بیا په سکاټلند کې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو مسئلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالډ ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو مسئلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی وو. د مقالې په وینا د سکاټلند حکومت اعلان کړی چې قواعد به بدل کړي چې لمخې به یې هغه افغان ترجمانان پوهنتون ته تلای سي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې شاوخوا 300 افغان ترجمانانو نسو کولای په برتانیا کې لوړې زده کړې وکړي. اوس مهال د عراق هغه ترجمانان چې په خپل هیواد کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی په برتانیا کې د لوړو زده کړو اجازه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د تخار ولایت د چاپ ولسوالۍ کې یو 22 کلنه شزه په یوې صحرایي محکمه کې د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوې ده. د تخار د والی ویاند وایي دغه پیشه د قوس په میاشت کې شوې، خو دوی اوس په ټولنیزو شبکو کې د پیشه د ویډیو د خپرېدو له لارې خبر شول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیشه غندي او وایي افغان حکومت باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. تفصیل لکابل د خان محمد سین پراپور کی.
په ټولنیزو شبکو کې د یوې خزه د وهلو د ویډیو ل خبرېدو ورسته د تخار د والی ویان وای دغه خزه 22 کلنه ده او د کورنۍ د غړو لخوا وهل شوې ټکول شوې ده. سنت الله تیمور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ویډیو کې یو سیمهیز قومندان هم لیدل کیږي چې د هم دغه خزه د کورنۍ غړی ده. د تیمور په خبره دغه پیخه د تخار ولایت د چااب ولسوالۍ د رباط حمید الدین په کلی کې رامنځته شوې ده. د دغه پیخه په اړه د لومړی معلوماتو لمخې وایي
د دغه خزې کور ته یو ځوان ننوتی او شاوخوا 3 ساعته په دغه کور کې و. د خزې د کور غړي خبرېږي چې ښځه او ځوان یوازې دي. ښځه بهر کوي او وهي یې. کوم سپینګیری چې په ویډیو کې لیدل کیږي د ښځې خسر او نور ټول یې د کورنۍ غړي دي.
د تخار د والی ویان وایي د دغه ښځې میړه له 100 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. ده دغه خزې د روغتیا په اړه سنه وای خوای ژوندې دا اوس د چاپ په ولسوالۍ کې د خپل میړه په کور کې وسیږي. د تیمور د لومړی معلوماتو لمخې دغه پیښه شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د قوس په میاشت کې رامنځته شوې ده. دا چې د سیمې خلک مخابراتي خدمتونو ته کافي لاسرسی نه لري و نه توانېدو چې د پیښې په اړه عیني شاهدان وپوښتو، خو د بدخشان ولایت د شهر بزرگ ولسوالۍ د گردنه د کلي اوسیدونکی فیض الله چې کلی د پیښې ځای ته نږدې دی د عیني شاهدانو له خولې وایي چې دغه ښځه د یو شمېر ملایانو د فتواو د یو سیمه ییز قمندان په حکم په صحرایي محکمه کې وهل شوې ده.
ملایانو فتوا ورکړه او قمندان فیض د اجرایه مسؤل په توګه دوه ښځې وهلې ټکولې دي. پر دغه قضیې لس پنځلس ورځې تېرېږي.
د فیسبوک په خپرې شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان چې کوتکونه په لاسونو کې دي په واورینه فضا کې لومړی دغې ښځې ته ښکنځل کوي او بیا یې د الله اکبر په شعارونو سره په کوتکونو وهي. ښځه چغې او سوری نه وهي، خو یو سړی په لګته وهي او پر ځمکه یې راپرې باسي. په افغانستان کې دغه ډول صحرایي محکمې بې ساري نه دي. پخوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی د دغه پیښې په غبرګون کې د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د تخار ولایت د چاهاب د ولسوالۍ د پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
ما نگران هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان
موږ اندېښمن یو او هیله لرو چې د افغانستان دولت د قانون د حاکمیت او د خپل سرو محکمو د مخنیوي په خاطر هر اړخیز اقدامات وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې صحرایي محکمې جوړې کړي.
د تخار د والي ویان سنت الله تیموري وایي د سیمې د لریوالي له امله دولت تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی، خو د ده په خبره د چاپ ولسوال ته سپارښتنه شوې چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی واستوي او د هغو کسانو د نیولو اقدام وکړي چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وایي روسیا د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي چې دا د سوریې د ملکي خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روسیې حکومت د ایران د رژیم حمایت هم کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلکې څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون د امریکا په ویست ویرجینیا کې د خبرو پر مهال وویل که د روسیې حکومت په نړیوال ډګر کې خپل سیاست بدل نه کړي د امریکا متحده ایالات ملګرتیا نشي ورسره کولی. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کېږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاورې له ځان سره الحاق کړی او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تیرونی د 1400 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل.
د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر ته ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو دیرشو وزیرانو، د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمیر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي ملنرانو لکه الیشیر عثمانوف، میخایل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکی نمونه راغلي وو. د جمهور رئیس ترامپ اداره په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
لاند خبرونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوز د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. دغه خبرې پرون وشوې. تاکل شوې چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې ویل شوي چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړي جنګ د پنځاویایمې کلیزې په مراسمو کې وویل، د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانسته. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون یا سلاکوټ نوې کړي او د ټیټې کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډیره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې کړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو چې همایون هیواد وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه
لمړی خپل نوم راته و یو څه کاروبار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم احسان الله، د کاروبار هم دغه کوو چې دغه مارکیټ نه ما لړو، دغه ته بازار کمال خرڅوم.
چیرې راوړې؟
دغه کله شملا مرچ وړو، کله پشمک دی وړو، تم ترکاری مرکاری شیان وړو. د خرڅو
بیا دلته په کراچۍ کې دی؟
او کراچۍ کې خرڅو، ولته کراچۍ کړو همدا وړو، ته پرسونه خرڅو.
خدا کراچۍ سرک منځ کې ولاړ ده کنه؟
خدا کراچۍ نه یو سره مغه یو قطار کې ټوله درولې دي. همدا یو قطار کې ټوله درولې نه مارانه دي، خاطر درولې یو قطار کې درولې
ټنډه مارانه ولې ورته وي
ټنډه مارانه دې پر ټوله لکان نه پیسې ټوله مازی ګری ټیم کې. او کراچۍ غره خاطر نه پرې دي خاطر شړې،
یعنی یو تاسو نه پیسې اخلي چې تم کراچۍ درولې
مازی ګری ټیم کې پیسې اخلو
څو روپۍ درنه اخلي؟
د وړې کراچۍ غره لسر به له غټ نشل به له
انې دا زورواکي خلک دي.
او
نو دوی ولې دا پیسې درنه اخلي؟ دا زید هغوی دی
سره دې کې پته نه لګي دا خو دا کراچۍ غره دې په توخه پرې دي، بس مازی ګری ټیم کې لسر به له دا پته نه لګي چې شاید څو چاته ورکړي. نو
نو تاسو نه ورته وایي چې موږ دومره ګټونو چې تاسو سره نخلې
وره نشو؟ موږ هغه زور واکې نشو ورته وره نشو. موږ چې ورته وایو د جنل تمو درېګه دغه ته درې لستر په ورکه
څو ګټي دا ورځې
دوره شکر د 200 سره بد کې دی مالک
بیا په دې سره مو ژوند جوړ دی
شکر. او
کور کې واز ته کار کوي نورم شته؟
نه یبل مشرونو مشته خپل روشه شته.
مکتب خو وای
هو شکر مکتب
بیا چې مکتب وی نیمه ورځ به دا کار کوي؟
او نیمه ورځ اوس په فلن مکتبونو نو ست دی بیا چې کنه مکتب وای دا نیمه ورځ به دا کو نیمه ورځ مکتب وای.
دغه کار یو جالب کیسه کراته او کی یو جالب خاطره دی
یاره تر اوسه کوم جالب خاطره خو نشته راځي وای.
یعنی کله خو بدل سي نو شوی چې چا دی کراچي درته چپکړی وی یا مسکر راغلی وی تختیدلی وای؟
نه خیر تر اوسه تختیدو خو وره تختو خو چپکړی تر اوسه لانه دی
منډه دی زده دی کنه؟
او تبانو منډه دی کار وکړ اتمن منډه کینو منډه چونه کف کراچي دن چپکې نو یو دن وډی دینه
بچه غوی راشي چرته دا کراچي چرته به
خاطر جو هر چاره ول خاطر جو د خدانه به وخت تل شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې به مو له کرکټ خبر کړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشمره کرکټ لوبغاړو پایلو به یا فائنل د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کوي. په تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 104 منډې جوړې کړې دي.